کریمه شی د غرمې دولس بجې تاسو مخه کلا زده راړې اوره زموږ د خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او اساسي بشري حقوقو پروګرامون ته څنګه شوي دا چې څه شی وو کې به تکرار پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بارلونکو موټرو پر مخ له اوږدځند وروسته پرانیستل شوه. د رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو ویاند عبدالله فاروقي په حواله ویلي غلام خان لار د 45 ورځو لپاره پرانیستل شوې ده. فاروقي د لارې د لنډې مودې د پرانیستل کېدو په اړه جزئیات ورکړي نه دي. دا غلام خان بندر لار دوه اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ اتړل شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشره وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتومبای ویلي د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چارواکو سره هم څو غونډې کړې شدای د خو پایلو په هیله ده. نوموړی د څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره پارک کې کړی او بختر خبري ایجنسی راپور کړی دی. یو نامه پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمنو تنبای والا سفر وروسته خبر پاڼه کې ویل د ایران راستن شوي کسان له رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټوکو 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیون کډوال ستانه شوي دي چې د راپورونو له مخې ډېر هغوی په زور راایستل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر با عزت خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد سترې محکمې د سلګونو کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر کړی چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسیون جوړوي او هغوی به د څلور میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نویو شو کسانو چې تر ډېره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې د حکم ستایلی ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کېږي. له 2020 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیاتشوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکي د تېر کال اکتوبر میاشتې د راپور له مخې 1,000 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم یې د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي. د روټرز د راپور له مخې ترامپ د څرګندونې پرون خبر اعلان ته وروسته تر هغې وکړ چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور وکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیې کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز راپور له مخې ترامپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لری واټن وشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولای شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبر اعلان په دې اړه ل ترامپ پوښتنه وکړه هغه په جواب کې ویل چې نه، زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبرې د روسي ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربندې به هوکړه ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په د روسي کې لوکران سره د نوو پوځي مرستو شمنه وکړه او پرون څرګنده شو چې یو شمیر پاتریټ توغندي له جرمني اوکران ته د لیږدو په حال کې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کي قدر منو کلی سکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرغ واس په ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن 15 سم لوستم. هله د چي تاسو ټول قدر منو کلی سکون کي برتر او غچور صحت مند او سجه او د صحت جامې بون پتن خو ژه سکون کو مکه له دینه چیز تاسو د نن وزینه ول وست پیل کم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یی لای کو ما چی مکه له دینه تاسو د نن وزینه ول وست پیل سي تاسو ټول قدر منو سکون کي به له خپل زنون سره د یو ول سم ټوګي جغرافي مزمن کتاب چاو کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرم سره نوٹ کړئ. قدر منو غلري زكون كونن رزم رستاسو پندلسم لوست درسي موضوع چي ده يا هم درسي اهداف مو چي دي په خپل د ډبرو د سکرو اړوندي نو هله د شي تاسو ټول قدر من زكون کې نن رز د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي خوشو قدر منو زكون کو وس هم راګرزو د خپل نوي لوست پر لور باندې زم رستاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده یعنی په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه دولت ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو لکه څنګه چې قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حکله معلومات لاسته راوړل خو اوس به هم موږ تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا د څه څخه اخیستل شوی ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي موږ ویل سو چې د ډبرو سکرو منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې پتر یو سره د اکسیډنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخه له امله څخه د دې بڼې ته تغیر غلی دی او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پدشینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دی موږ به یلی سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکرو چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبرو سکرو چې دی کله من زده کوم کوز مراستاسو د ژوند کې یو مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي سیمې پیړۍ څخه ورسته کړ چې د براس انرژي په صنایعو کې ریوارډس ولا او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکرو بیل بیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کول لمړنۍ ډول چې دی وچ سکرو وچ سکرو یې هم د انټریست سکاره په نوم سره یی دی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ذاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دی ډیر تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي دی دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کومه اندازې سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره د شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوزي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوزي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سره رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مها مخصوص چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورس کار دی او هم درنګ په مختلول کې ودونه کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کما یا هم ټیټه اندازه سره راځي هم چې نن د دې تر څنګه درمن زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌ای سکرو په نامه سره یاد سی وي او د دې تر څنګ درنو ځکون کو دغه سکاره چې دی په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دی چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي د دې تر څنګ قدرمنو غوړلې سکون کو اخرنی ډول سکارچ دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسرې دی چې دا ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دوغه ډبرو سکارچ دی دا ډول سکاره قهوه‌ای یا هم هامو سکرو ته ډیر ورته دی، هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامس کرو ته ورته دی، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهمې هم د قیر د ډبرو سکاره دي، درېمې د مچر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې د دغو سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي، له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او هم چنان د دې تر څنګ که درمنځ زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې دی، په خپل د سکایټلین دی، منډلینز دی، او همدارنګ جنوبی ولیس دی. د دې تر څنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي اسکاره نه دي راایستل شوي، یعنی په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی. خو هغه قانونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلي په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندی تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دا ښکاره کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ او تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم شنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شی دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ د کوم کو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرش نا غفار یوز لبی هم تاسو ټول تشرح خلاص پر مادت ول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزل سم لوسته. هیله دچ تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چم په تنوی. نو قدر من زکون کو مخکل دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ، او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نن نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدر من زکون کو نن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبي، دویم هندي او اردو ژبي، دریم اړیکی او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. قدر منو خوښه زده کوونکو د لسته پیل په شیبو کې لمړی مرو تاسو د باقلي کلیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو. خوښه زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریشه یې همیشه یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شي د مرواجه ده یا هم په دودیز توګه سره رواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ د مرمون زکونکو د مسیحات لمړی پیری په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځ اروپا لویه برخه ونیول چې په لویدیځ کې بیا د جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځ اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځ اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه د روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مرواجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري ځکهونکو دغه سلاوي ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپل هنګري بالکان یو څه خلک او همدارنګه چایکان سلوکیان پلونډیان سربیان او همدارنګه بوسایان کروتایان بلغاریان او مکدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. درمن زکون کو تر دې دم پرې مراد تاسو ده بالتیک لیتوانیا او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي او سیری او یوسف اوسی اوسیری اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مراد تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کوم ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کوم ژبې. بلان او خلاص ډول سره کچیر وایو هندي ژبه په خپل د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دی په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مرواجه یا هم رواج شوی ده. همدارنګه اردو ژبه شیده درونه زکون کو د پاکستان بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه شیده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له فارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان بنگلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دور کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بچی شوونکی چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی چې لومړنی بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې ګرځېوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اهسس چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي، چې د دغو له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله من دیم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وي موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلای شو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچېری د سوداګرۍ په باره کې وي، کچېری د صنعت په باره کې وي، کچېری د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچېری په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، دا موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر منځ ته کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللې رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یا هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نه سره لمنځ وړلې، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو، کچېری د بادر تی مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړی دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو، او د نیویارک څخه بیرته د بوی ته واریف کړو، نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، او خپل نوې پړاوونه فرمایش اخیستل، او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل، د معلومات وایي، د معلومات کرایه، د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو، چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو، او په لاندې وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي، چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې، کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکو شخصیتونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمېر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو، او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدر منو زکونکو هغه وسایل مرته سنن وسپلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو لډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدر منو زکونکو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایلو پر چې اړ لري کچیر مرته سو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد جغرافي ویش د یو جغرافي هیواد مشري ویش د هغوی د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمې کې د کائناتو د موږ د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټول ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو و ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وو د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستله چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به د وسیم څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به د وسیم څخه بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره ترسو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورونه، ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیم ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې ستراغله چې دا لري واټن او لري فاصله په لاندې وخت کې سره راکمه کړل د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لاندې ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چې منځني د اوشتې د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکې دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د شیو سم معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وساندلو سره تنونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایس، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو تاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. تعالی په امان.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فزان لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. ملما ته خرغلاست وایو خپلواک سه په پایل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنۍ کې د لانجو لامل څه کېدلی شي.
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو مې ستراتیژي کورنۍ کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي چې هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي، خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکړل چې په منظم شکل سره دغه تاریخواله ته د پایټکې کې دي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کوي. طبعا کورنۍ کې تاریخواله وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه لبای نه زی.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې معلومات نه ایجار او جنجال امشي دی په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دي ته ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې دا فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي تحقیقات چې ښودلې ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي نو په دو باندې ډېر غټ اغېز لري ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري د دوی په سلامت باندې د دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چه یو خاوند او میرمن تیرهی یاوی تیر اختلافات کیدایش په دی باندې وسی چې دی زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدایش ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالی او د تروشوالی او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدایش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپلواک سب کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته فکر وکړ دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته کړي او آرام فضا ولري
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کی او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي کچېرې کوم جنجال د دوه پمنس کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی نو باید دی کوشش وکی چه خپل کم شخړه چی دی دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل که در چو دا ماشومان دی دونه صدمه و نمینی
او که چیر دا وضعیت هم دستی دوام و کاندی چوم ربا اقوده او پا کور که جار جنجال نورم زیاد سی
نه تنها چه پا کور که جنجالون زیادیگی په جامعه که هم جنجالونه زیاتی که زکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو پوشه چه جامعه سالمه ده که چه تا کورنۍ سالمه نه و سی نو طبعا چه جامعه سالمه نه ده ایده منفی اغیزه اتنا پا کورنۍ نه چه پا طول جامعه بانده که نو لازمه ده چه خاوند او میرمن دواره ده بچانو پا مخکی پا دیر خشکل سره که چه تا دا دوام مومی نو اغا ماشوم چه ده اغا با دیر یا خشن ماشومی اغا با همیشه جنگ کی اغا با همیشه با قاری اغا با همیشه استرس لری او اغا با یاد جامعه نه دیر متنفر شخص بوسی
خپلواک تر دیر جای لیدل کی اغا کوم کسی پا کورانه که دی جارو جنجال لامل کی گی دا یو کس وی دا یا روانی مشکل لری یا اقدهی مشکل لری آرام فضای نخوشی گی دلتا دغا کس تره چه کول پکار دی
مختلف اغا دی لاری دی چی پا دیر شکل باندی کوایشی چی دوی اغا تا مراجعه و تی دکا مشاورین دی چی مشاورین تا مراجعه و تی دی مشاورین پا واسطه باندی دی خپل دا مشکل حل کی یا هم زدکری دی اصلی هم کنیشی چی زدکری و که بدی بخشو که ترچو و توانیگی چی دی خپل اغا کم اغدهی حالت چی لری اغا کنترول کی او دی دن بیر سالم واجه باندی و وزی چیر تا لدن و نو وزی نو طبعا چی پکورنه که جوان تول دو تا دیر سخت دا
بله خدا از مواردو که دوستان ملگری ده کسان چوم رم رست کولی سی چی ده کس متوجه که چی کرولی دی سام ندی طور کورنه دی تا جارو جنجال پکی جوړ کړای
من ته خو د شرعي لحاظ نه من ته توصيه د څه شوی د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم نه چې دوه په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د
لحظو د حل لپاره کار وکړي.
bale aw khpala shakh bayt so wakri da khodi nur umrasta o sarawi khpala shakhs ti aslan zan malamat ne esasawi aw amesha zan aqba janab urtahkari da ti kawlisi
khobad khpala zaka har chok dinna yow mahkama ladi chagata wijdan wi no ka che ta zamir wi kh zamir wosi aga da ti che ghalat zama ishtibada no aw ka che ta da ham د سی او فارمول کې راځوي چې په فارمول کې همیشا جنگ او تاریخواله د دوه د مور او د پارتنر مایند ووسی نو هغه ځکه دا چې د رازی ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه دي زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي، مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوته وضعیت نوم شته نه د منګه کم خوایشات چي دي د یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چي دي د یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستور دغه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم می چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولای که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. ځکه موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي ووسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي ووسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح ووسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځ چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤله شکل سره مخ ته لاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبي خبره ده چې دوی به بیلابیل ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي، څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنیو جنجالو کې اخته وي.
اصلي عامل همدغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي، هغه اختلال پیدا کړي او د هغو مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي. نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، تابن چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي. ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوی پلار مور د دوی په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدن راځي جامعه دوی ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه خاطر دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. کبیا رسو کورنۍ او تبا د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کوم خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کومرمن انتخابي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بک گراوند سره کوم دی، دوی اتیر شوی، د دوی پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډیر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه وسی چې زوی خبر نه وسی هغه ته یو دسمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه یې لیدلی او نه یې پیژني او نه په خوی خبري، نه په پلار خبري، نه په مور خبري دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلی لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډیر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه ویل کچیرته ما الک ولید او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولید او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کوم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژد نه کوو یا د هغه کور آباد او غلغاړو، نو لازمه ده چې د هغه نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، کچیرته دو نظر ووسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لار را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه وسی، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی یا مور انتخاب کړی وسی، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي، دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي، هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلای چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي، که مور پلار د بده خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو ته باندې د ماشوم هم به شکنځلې کې یا هم به بده خوله لري. که د مور او پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو ته باندې ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بلې، ډېر زیاته مننه. فقط په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې ګذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخوالی چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکاف وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، اوسي د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
درن دوستانو، دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله ممال او ملګری.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا جانم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا مورا ولنا وی پیدا زا چھ پیدا وی دچان وی اشنا زا چھ کول میستا وستر گو تکاتا ہو خود بگر زم لے ونائی پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
د آزادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیرو ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یم چراغ تو ہاتھ رکھے د چاپل میں پے رکھے لا سو خیخ کولاوا مخل جانا میں لٹاوا ری پل